السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره شپږ میلیارد ډالره مرسته اعلان کړې ده تمه ده چې له غرمې وروسته هم ځینې هیوادونه د مرستو اعلان وکړي دا مدثر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارڅ مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شي براورو
نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سوله د افغانانو لومړی توپ بولی او چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورې د راوړلو لپاره ماموریت پیل کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې شپږ میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې ده د افغانستان د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده تر ماسپښین وروسته د مرستو کچه زیاته شي ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو له خپلې مرستې نه دی اعلان کړي بل لور ته د افغانستان ولسمشر وایي سوله د افغانانو لومړی توپ دی اشرف غنی په جنیوا کې نن د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې وویل
of the afghan people
de afghanistan de khalko asli lumri tup chade sula da nan zmuk de afghanistan khalk hukumat aw nari wala tulana yow gat lar lid laru haga yow khpl wak mutahid aw democratic afghanistan de chpa kur denana la simya aw nari sara pa sula ki yow de tiro shlo kulnu de lastarawdunu de khondi kulu tawan walari
بلې خوا ته د جنیوا کانفرنس نن د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپلو خبرو کې په افغانستان کې پرته له قید او شرطه د اوربند غوښتنه وکړه څو د خبره د دوهې د سولې په خبرو کې د پرمختګ زمينه مساعده شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دبرالاینس ویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي شاته لاړ نشي د برالانس په جنوا کې د افغانستان پاړه نن د دوه ورځنی غونډې په دوهم ورځ داشمنه وکړه چې ملګری ملتونه بل افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي د هغو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي
موږ ټول پوهیږو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده باید راکمه سي په میلیونونو افغانان له هم خپل هیواده بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځایه سوي دي
د جنیوا په غونډه کې دا ویا هی ودو او ډیر شو نړیوالو مؤسسو استازو برخه اخیستې ده وړاندې په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د شویو مرستو په اړه په تفصیل اوریدل شي په کندهار کې امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د پنجوایي په ولسوالۍ کې طالبانو تیر شپه د یخچال په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي دي چې په ځوابي برید کې درې طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي طالبانو د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې ده خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرالي ادارې پریکړه ومنله تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشي امبلي مورفي د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه جو بایدن ته خبر ورکړی و د روسیې دفاع وزارت وایي د متحد ایالاتونو یوه جنګي کشتۍ وروسته له هغې د روسیې د لرې ختیځ له اوبو پشا شوه چې خبرداری ورکړ د روسیې دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د یو ایس ایس جان ایس مکین په نوم امریکایي بیړۍ د لوی پیټر په خلیج کې نن دوه کیلومتره د روسیې اوبو ته ننوتې وه چې د ادمیرال وینوګرادوف بیړۍ له خبرداري وروسته بیرته پشا شوه د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویب پاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسوروي د بشري حقونو د څار ډله وایي که دا لایحه تصویب شي له دې سره به په روسیه کې سانسور زیات شي د اروپا او آسیا لپاره د بشري حقونو همغږه کوونکې انستیزیا زلوبینا په یو بیان کې وویل که دا لایحه تصویب شي خلک به د اطلاعاتو له ترلاسه کولو محروم شي دغه لایحه د نومبر په 19مه پارلمان ته وړاندې شوه او روسي خبر داده چې نن چین له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مځکې ته د راوړلو په نیت یوه ستور بیړۍ وتوغوله د چونګ 15 پونم دغه سور بیړې نن سهار وختي د لانګ مارچ 15 پونم د توغندي په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې د فضا په لور روانه شوه. د دې ماموریت مرستیال ژینګ یو ها وویل
سپوږمکۍ په بریالیتوب وتوغول سوه، که څه هم دا لا پیلامه ده.
که دا ماموریت بریالی شي دا به د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو هیواد د سپوږمۍ خاورې او ډبرې مځکې ته انتقالوي.
احمد شیبرو خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي نړیوالو تر اوسه 6 میلیارد ډالر له افغانستان سره مرسته اعلان کړې ده او دا لړۍ به لا هم روانه وي.
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد.
خوب افغانستان که در اداری فساد تار طولنی لغیرالی در رونتیاد سازمان مشر سید کرام افضلی انتقاد کوي چې فقر لا هم شته.
دی فقر کچه اوس هم پلوڑی دو ده او نگر از دی بیکاری کچه هم پلوڑی دو ده.
په دغه پروګرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړي مرکه هم درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت دخوا متوسل دی چې درې مهم محورونه لري.
نن په جنیوا کې د افغانستان 2020 د کانفرانس دویمه او وروسته یعنی اصلي ورځ ده. تر اوسه پورې په دغه کانفرانس کې د غرمې مخکې په برخه کې له افغانستان سره لویو مرستندویو هیوادونو د 6 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنې اعلان کړې دي. همداراز په دغه کانفرانس کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف ورل هم د افغانستان په اړه باندې په تیره بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په مسلو باندې ویناوې کړې دي. نوریاس نوري د جنیوا د روشل کانفرانس نننای بهیر تر دې دمه تعقیب کړی دی او مکمل جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
بله ستانگزای صاحب، په جنیوا کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړې او د مرستو د اعلانولو دغه لړۍ تر اوسه هم روانه ده. د افغانستان د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي شیبه مخکې وویل نن تر غرمې مخکې نړیوالو له افغانستان سره د نږدې 6 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې او تر غرمې وروسته به د ټولو مرستو اندازه معلومه شي.
حد اوسط 1 سال و 4 سال همه را حساب میکنیم. الی حال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. کشورهایی که الی حال کمک های خود اعلان کردن اتحادیه اروپا است، کشور ژاپن است، کشور هندوستان است، کشور پاکستان و یک تعداد کشورهای اروپایی مثل کشور ایتالیا، انگلستان، همچنان مثلا دنمارک، نروژ و غیره بوده است. ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است. الی شام اینجا تمام کمک ها معلوم میشه.
خاغلی مسجدی وویل تر اوسه د امریکا د متحدو ایالاتونو او نړیوال بانک په ګډون د افغانستان یو شمیر سترو مرستندویانو تر اوسه خپلې مرستې نه دي اعلان کړي او د نن ورځې تر پایه به د مرستو د ژمنو اندازه معلومه شي. د جنیوا په کنفرانس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او د شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. نن د دې کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د کنفرانس ګډونوالو ته د وینا په یوې برخه کې هم له افغانستان سره د نړیوال د ملاتړ دوام مهم وبله. ویل چې مالی سرچینې مرستې زبوک د نږدې راتلونکي پرمختیا لپاره ډېر مهمې دي چې دوام عمومي. اشرف غني له نړیوالې ټولنې د اړتیا وړ ملاتړ او د لازمو تخنیکي مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ویل چې دغه مرستې به د چارو پلا اغیزمن کولو کې ورسره مرسته وکړي او هغه به د رغونکې همکارۍ په چوکاټ کې د نتیجو پر اغیزمنتوب متمرکز وي.
دا یوه ایز ډاډه یم چې زموږ د ګډو هڅو په نتیجه کې به موږ وکولی شو چې په څرګنده د افغانستان لپاره یوه مثبته هوسا په خپل ځان بسیا او سوله ییزه راتلونکې ولرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی جوزف بوریل هم د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره د نړیوالو د مرستو دوام مهم وبله، او د خبرو په یوه برخه کې په ضمني ډول دا خبرداری هم ورکړ چې باید په دې هیواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو راسته راوړنې خوندي شي، کنه هغه به د نړیوالو د همکارۍ پر ژمنو اغیز وکړي. بوریل وایي موږ غواړو چې د یو خپلواکه متحد او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړو، داسې افغانستان چې سوکاله او په خپل ځان بسیا وي. راتلونکي افغانستان باید له 2001 کال وروسته ډیموکراتیک او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي کړي. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټینګار کړی، د اسلامي امارت د بیرته جوړولو لپاره هره هڅه به زموږ سیاسي او مالي همکاري اغیزمنې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پر دې ټینګار وکړ چې افغانستان نن د تاریخ په یو حساسه مرحله کې دی او سولې ستر لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې د سولې لپاره بیا بیا قرباني ورکړې. د طالبانو له 5000 زیات بندیان خوشې کړي، خو طالبانو بیا هم خپل شخړو ته دوام ورکړی. خو اشرف غنی له دې سره سره په دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته په ټینګه ژمن دی، مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی او خبرو ته به دوام ورکړي. اشرف غنی دغه راز وویل، موږ باید شخړې پای ته ورسوو چې زموږ ژوند غیزمن کړی او له ماشومانو خوښي اخیسته ده. اشرف غنی یو ځل بیا پر سمدستي اوربند ټینګار وکړ. موږ یو ځل بیا پر هغې غوښتنې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جوزف بوریل دستان سمدستي اوربند لپاره کړی ټینګار کوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانانو له غوښتنو سره وویل چې د افغانانو له غوښتنو سره سم په ټولنه کې ستر بدلونونه راغلي، او هغه ټولنه چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو پاتې وه بشپړه بدله شوې. اشرف غنی وویل، تېره اونۍ دی ډېر خوشحاله او حیران شو چې کله د ډیموکرافیک یا د نفوس د څرنګوالي د وروستو شمیرو راپور چې د احصایه او معلوماتي ادارې لخوا خپور شوی و ولوست. هغه وویل، نن زموږ د نفوس په سلو کې 24.6 تر 10 کلونو لاندې نسل دی، او یو زیات شمیر په سلو کې 45.5 هم له 15 کلونو لاندې عمرونه لري. زموږ د نفوس تقریبا نیمایي په ځوانه ډیموکراسۍ کې زیږیدلی او رالوی شوی دی. اشرف غنی وویل، دوی د تیرو د زوړ نسل څخه له پراپاتې اختلافاتو برلاسه شوي، او د ډیموکراسۍ یو ګډ غږ او هدف موندلی دی. Our youth have embraced freedom of expression to build one of the most free presses in the region. زموږ ځوانانو د بیان ازادي خپل کړی، او په سیمه کې د نړۍ د بیان یو ازادي جوړ کړی. زموږ ځوانانو د خپل رای په ورکولو سره زموږ پر ټاکنو ولاړه دیموکراسي پیاوړې کړي. زموږ ځوانانو دغه راز د کاري فرصتونو زده کړو او نوښتونو سره زموږ د ټولنې په جوړونه کې فعال رول لوبولی دی. زموږ ځوانان او ښځې تاریخ بدلوي. داود افغان ولسمشر اشرف غنی
د وینا نوري
مهمه برخه.
بله، کانفرنس خو سم فکر کوم اوس د غرمي وقفه ده چې لڅ وخت وروسته به برته کانفرنس پیلېږي. حتما به د نورو مرستندوی هوادونو استاذ هم خبري کوي. کوم مهمه هوادونو تر اوسه پورې خپل لجمنې نه دي اعلان کړي؟
لکه څنګه چې مخکې د افغانستان د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وویل، تر اوسه نړیوال بانک چې د افغانستان ستر مرستندوی ټولنه ده، او دغه راز د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې میلیاردونو ډالر د پوځي هڅو تر څنګ د بیا رغونې په چارو لګولي، خپلې مرستې نه دي اعلان کړي. خو مخکې داسې راپورونه ورکول کېده چې ممکن په دې کانفرنس کې هغه څه چې د افغانستان حکومت تمه ترې کوي نړیوال هغومره مرستې ونه کړي. د په تېر بیا د تېر د 2016 کال د بروکسن د کانفرنس په نسبت چې هلته نړیوالو د 4 کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې کړې وې، او یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ته ورکول، چې دا د افغانستان د حکومت د ټولې بودیجې تقریبا 3/4 برخه ده.
بله، مننه کوم نوریاس نوري. کلند بیا راته وایي چې کانفرنس به تر نن ورځې پای دوام کوي او اعلامیه هم لري دوی.
البته د یادونې وړ بولو چې تر ډېره دا کنفرانس په مجازي یا په آنلاین بڼه باندې جوړ شوی و، او د کنفرانس په پای کې به د افغانستان او د نړیوالې ټولنې په ګډه اعلامیه خپریږي. په دې اعلامیه کې به دواړه لوري، هم د افغانستان دولت او هم نړیواله ټولنه، هغه شرطونه چې له مخکې وړاندې کړي دي، لس شرطونه دي چې په دې دواړو به عمل کوي او ګوري به چې تر څه حده پورې دغه شرطونه دواړو لورو عملي کړي او مرستې په څه ډول د افغانستان له دولت سره مرستو ته دوام ورکړي.
نوریاس نوریو د جنیوا د کانفرنس د ننني بهیر تر دې دمه وروستي او مفصل جزئیات تاسو ته درواورول. مهمه خبره دا ده چې جنیوا په کانفرنس کې له غرمې مخکې مرستندوی هیوادونو او سازمانونو د شپږ میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. امریکا او نړیوال بانک لا پاتې دي، او ځینې نور سازمانونه او هیوادونه هم چې افغان حکومت تمه لري هغوی له غرمې وروسته په بهیر کې خپلې مرستې اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د دولت د پلاوي له مشر د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره مو د همدغه کانفرنس او دا چې په څه شکل باندې افغان حکومت هڅه کوي مرستې جلب کړي یو ځانګړې مرکه کړې ده. د تاسو پام دغه مرکې ته راړو.
د نړیوالو سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په هکله اندېښنې لري، د سولې په هکله، د جنګ د تداوم په هکله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنې د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندېښنه، دریم د افغانستان د اجباری مهاجرتو متاسفانه اندېښنه چې خلک یې ورسره مخامخ دي، او بالاخره د بشري حقوقو اندېښنه. دغه څلور اندېښنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سره کوي سیاسي ده، نه اقتصادي. یعنې څنګه کولی شو افغانستان ته سوله یو ژری راوړو او دا جنګ ختم شي، او دویمی بیا اقتصادی ده تبدیل بیش شي، افغانستان سر اقتصادی مرستی ده دوی بگرد دی، او هم ده سولی راتک به اقتصادی مرستو بوری شدیدن ارتباط لدی و مرتبط دی و مزورت مرتصد، او هم ده افغانستان ده نظام د ساتلو دپاره او د اقتصاد د چلولو دپاره دغه تاس د ضرورت.
ښاغلی اتمر، که څه هم چې دا وار په کانفرانس کې د سولې او ثبات موضوع ډیره توده ده، مګر په پخوانیو هغو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړي، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
دوه مهم سندونه آماده سوي دي. یو سند داینده پینزو کلو دا پارا یو عمومی هر ارخیز پروگرام دی چی دا افغانستان دا دولت دا خواه متوسلوی دی، چی دری مهم محور نلدی. یو دا سولی محور دی، دویم دا اقتصاد محور دی، او دریم چی اساسا دا دولت او دا دولت دا جورولو محور دی. په دې درې محورو کې دا پروګرام باندې سوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی، او په دې توافق سوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنې یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته. پر دې باندې هم په تفصیل سره خبرې سوي دي. کنفرانس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو سره یعنې بحث پر سوی دي، اوس باید توافق ته ورسیږو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنیوا د کنفرانس په اړه باندې او د چیز په څه شکل باندې افغان حکومت د مرستو د جلب هڅه کوي له ازادي راډیو سره په ځانګړې توګه وغږېد. کولی شئ دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب کې په ویډیویي شکل باندې وګورئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د جنیوا د کانفرنس په مهال د ترلاسه کیدونکو مرستو د بهیر د ویش د بهیر په اړه باندې خلک هم ځینې ملاحظې لري. عام خلک وایي چې باید د دغو مرستو د ویش په برخه کې عادلانه سیستم وکارول شي. د فساد د مبارزې ځینې څارونکي هم انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د لرې کولو یا د محوي لپاره د تیرو مرستو ناسمه استفاده نه ده شوې. ناجیه صافی په دې اړه یو راپور جوړ.
افغانستان سره د جنوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په رانه ډول د نه لګښت په اړه د یو شمیر کابل خاریانو اندېښنې جمعه خان اسګزی او فرحان غفوری وویل.
ما په نظر کوم مرسته چې له بهر څخه راغلې دي جمعي جهاني څخه هیواد ته هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري پکې کېږي. هغه په کته هغه کېږي چې کار اهل کار یا مثلا هغه مرستې وړو کسانو ته نه ورکول کېږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کومې مرستې کوي په دې کې باید فساد ونه سي، دا په شفاف ډول مصرف سي. زموږ هیواد یو خود کفا هیواد نه دی، موږ لا نور مرستو ته ضرورت لرو.
دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو د ورځنۍ کنفرانس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کنفرانس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کړی. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان په اړه لویه مرستندویه غونډه کړې وه چې پکې د 15.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. خو د افغانستان حکومت د مرستو د رانه لګښت په اړه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې کافي اقدامات شوي دي. د ولسمشر مانه مرستیال ویان د واخان میناپال ازادي رادیو ته ویل
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. ورسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دا رامنځته سو هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
په افغانستان کې د اداري فساد د شتون اندېښنه یوازې افغانان نه لري، بلکې نړیوالو هم په وار وار په دې اړه خپل اندېښنه ښکاره کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې ورسره جدي مبارزه وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د نوي جوړ شوي کمیسیون غړي او د جنوا تر کنفرانس یوه ورځ مخکې د ولسمشر غني په وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي جوړ شوي کمیسیون له غړي سره هم خبرې وکړو، خو راته وویل شول چې تر اوسه یې رسنیو سره د خبرو لپاره مسؤل نه دی ټاکلی.
و موردل چې افغانان د جنیوا په کانفرنس کې د مرستو د ترلاسه کېدو په اړه باندې څه نظریات لري. د افغانستان ښځې هم د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو ملاتړ د اهمیت وړ بولي، خو ټینګار کوي چې د افغان میرمنو لپاره باید په مساویانه او عادلانه ډول مرستې ورسول شي څو ښځې په سمه توګه خودکفا شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال فریبا ظاهر د افغان ښځو د مدني حقونو له فعال تاجور کاکړ سره مرکه کړې ده.
بله، د جنوا کانفرنس کې خو د ښځو په برخه کې ډېر د اهمیت وړ دي، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دي. او اوس د 100 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاص شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دي او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري د مجوازی نسل سبولی چې په ښارو کې خصوصا کابل په ښار کې ښځې ډېر لاسته راوړنې لري، خو په ولایاتو کې بیا هم ډېر ضرورت لري. خصوصا هغه ښځې چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست په کور مشرې د لاسه په جنګو کې ورکړې دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ باید 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې لاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو. لوی په جنوا کې باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله اوز مهاله چې هغه شي خود صفاتي او دی خپل وکول شي چې خپل په شو درجه خپل د بچو سرپرستی وس.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزي تقریبا په روسي پړاوونو کې دی، د شوزو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډیره راوښته دی. په دې کانفرنس کې مشتاسي ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره سوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوې دي، البته د سلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لري ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي شوي. خو درته وایم چې هغه تعلیم یافته شوي دي چې دوی د پذاري شوي دي، ځانته کارونه پیدا کړي دي، اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواده ښځې لرو چې بېکاره په کورو کې ناست دي، یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو بندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاسته راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو دا په شکل نه چې کومک ورته دا کومکونه دی ورته چې دوی په خپله خود کفاسي.
د ښځو د حقونو یو فعاله تاجور کاکړ و چې د جنیوا د کانفرنس څخه د ترلاسه کیدونکو مرستو په اړه باندې خپل نظر شریک او ویل چې د ښځو لپاره باید دغه مرستې په مساویانه او عادلانه توګه وویشل شي او ورسول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د هنر سالار د انزورګرانو د ډلې لیو غړي خاغلی رازق مهرپور سره د ازادي راډیو مرکه درته خبرو. هنر سالار ډله په کابل او نورو ولایتونو کې د جنیوا د کانفرنس په ارتباط باندې په دیوالونو باندې نقاشۍ استلی دي، د سولې، ثبات او د اداري فساد د مبارزې په اړه باندې. خاطر پردیس له خاغلی مهرپور سره مرکه کړي.
د جنیوا کانفرنس سر خلکو ځوانانو ته بلکې ټول افغانستان ته مهم ده، ځکه دا ادامه د هغه کانفرنسونو دی چې څلور کاله مخکې په برکسل کې شوی او اوس هم جریان لري په ژنیوا کې. او دا هغه ژمنې تازه کوي کوم چې اروپایي ټولنه او نور زموږ بل ملي او نړیوال دوستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره کوي. اما تفاوت په دې کې چې افغانستان نن په نوي پړاو کې دی، افغانستان خپل مستقل لاره پرمخ وړي او د دغه عنوان نه داسې ښکاري چې نور افغانستان په ځان باندې بسنه کوي. تر پر دې چې جنگ روانه ده، سرتېر دي چې د سولې خبرې اترې روانې دي، ولې زموږ داخلي قوتونه، نظامي قوتونه، تجاران، تولید کوونکي او نور هڅه کوي چې د افغانستان تر راتلونکي لپاره هم د جنیوا کانفرنس ته او خپل ملت ته د غلار روخانه کې چې افغانستان خپل بسنه باندې تکي کوي او پر باندې.
بلې مهرپور صاحب، له دغه کانفرنس څخه مو توقع یا انتظار څه شی دی؟
توقع خو به البته ډیره زیاته نه، ځکه چې نړیوال ټولنه اروپایي اتحادیه او خصوصا د افغانستان ستراتیژیک تړون چې د امریکې سره شوی لکه څه به افغانستان لري لري او توقع مو کوي چې هغه انساني، حقوقي او بشر دوستانه تړونونه چې د افغانستان سره شوي افغانستان په نیمایي لاره کې پرېنږدي، هغه لاسته راوړنې چې په افغانستان کې شته دي او باید ادامه پیدا کړي، هغه باید له لاسه ورنه کړو. دا زما په نظر به ډېر د هغوی ډېر قوي کومک به چې افغانستان په نیمایي لاره کې پرېنږدي، ځکه چې د تاریخ څپې دغه حالت ښودلي او دا باید تورې څپې تکرار نه شي.
نن یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړې. دغه مرستې د افغانستان راتلونکي ته او راتلونکي ثبات ته څومره مهمې دي؟
مرستې په هر حال مهمې دي، ځکه چې موږ یو میزمون هیواد یو، یو افغانۍ یو ډالر هم که څوک مو افغانستان لپاره کومک کوي، د ښوونځي نه نیولې تر اوبو پورې، تر برېښنا پورې، تر کتاب او کتابچې پورې او تر ساختمانۍ پورې، دا ضروري خبرې دي. اما مهمه دا ده چې دغه مرستې په ځای د افغانستان حکومت راشي، په ځای ولګېږي، په ځای تقسیم شي او د هغې نه څارنه وشي. نه هغه کومکونه چې د 5 کاله مخکې هم په بروکسل کې اعلان شي ډېرې ګټې پیسې وې، اما 5 کاله تېر شو، د دوی حساب نه چا ته ورکړ شو، نه چا واورېده، او بالاخره نړیوال فکر کوم چې دغه مرستې به هغه غونډې چې غټې وي جاري ونه ساتي. او دا مرستې کېدای شي چې زموږ لومړی ضرورت تامین کړي، کوم چې موږ ته ضرورت لرو.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 دي. احمد شیبر ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د 3.6 میلیارد ډالر مرستې ژمنه شوې. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده تر ماسپښین وروسته د مرستو کچه زیاته شي، ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو او نړیوالو مؤسسو له خپلې مرستې نه دی اعلان کړي. د افغانستان ولسمشر وایي سوله د افغانانو لومړی ټوپ دی. اشرف غنی په جنیوا کې نن د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي ډیبرا لاینس وایي افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نشي. ډیبرا لاینس په جنوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ د ژمنه وکړه او وکړه چې ملګري ملتونه به له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې 3 اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د روسیې دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو یو جنگي کشتۍ وروسته له هغې د روسیې د لرې خجیز له اوبو پشا شوه چې خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویبپاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسور کړي. او چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مځکې ته د راوړلو په نیت یوه ستور بیړۍ وتوغوله.
د سپورت نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په ننګرهار کې له 1923 کلونو ښکته ایمرجنګ ملي لوبډلو لپاره یو اویا ورځنی تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به په بیلابیلو برخو کې تمرینونه کوي او له 1900 کلونو ښکته ملي ټیم ته به 13 کسان غوره لوبغاړي وټاکل شي. ښاغلی فرید زیاتوي چې ایمرجنګ یا له 23 کلونو ښکته لوبډلې لپاره به هم غوره لوبغاړي وټاکل شي. په ننګرهار ولایت کې د کرکټ لوبې وسایلو یو تولیدي فابریکه پرانستل شوه. دغه فابریکه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري په مالی همکاري جوړه شوې ده چې بیچونو تولید ظرفیت لري. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي دمګړې دغه فابریکه یوازې د ننګرهار بازارونو لپاره د کرکټ لوبې وسایل چمتو کوي او هڅه ده چې د تولید ظرفیت لوړ او نور ولایتونو ته هم واستول شي. دا فابریکه داسې حال په کار پیل کوي چې له دې وړاندې د کرکټ د وسایلو په ګډون د نورو لوبو توکي له نورو هیوادونو په ځنګړي ډول د ایران، چین او پاکستان افغانستان ته راواردېدل. او په کابل کې د پینګ پانګ ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي لپاره د نارینه او میرمنو د 15 پړاو سیالۍ تیر ورځ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې له 15 ولایتونو 103 نارینه او 6 میرمنو ګډون کړای. د نوموړي په خبره دا لوبې چې په بیلابیلو کټګوریو کې دي 6 ورځې به دوام کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم 2 اونیز پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې پروګرام او د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تره لیږم. موږ په 4 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص. دا خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم. د دې ونی خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې تاوتریخواله ده. په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې ل تاوتریخوال څخه یو یې هم جنسي تیرې ده چې وخت نا وخت ل رسنیو سره په دې اړه راپورونه اور. د جنسي تیرې راپورونه یوازې ل نام نو سیمو څخه نه دي، بلکې د هیواد ل بیلابیلو سیمو څخه په دې اړه اور. په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي؟
یو د لاملونو نه دا ده چې اکثرا کله چې په خزو باندې پیسې اخیستل کیږي، خزی بیا ډېر د تاوتریخوالي سره هم مخامخ کیږي.
په اټکلي ډول 3% د جنسي تیری سره مخ شوې خزی او نجونې خپلې قضیې علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری ترسره شوې د باد مرغه.
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانیان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي ارګانونو سره ثبت کړي؟
زما اقتصاد خراب و، نه د ارسلم نه د ټول سلم.
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور ل وکمی جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلۍ د مور په غږ پیدا کی.
ډیر مې اقتصاد خراب دی، ورلس کنه لا جوړ مې وایې وړه، بیا یو دوه هفته بعد بیر تر راوړه، یعنی وضعیت ډیر خراب و، نه د ساتنې وړ نه و. مونږ خو با ایمانه پښتانه خلک یو، موږ دغه کارونه نه خوښو. او زما اقتصاد ډیر خراب و، نه د ارسلم نه د ټول سلم، دا شي نه پاتې شلم، نشتی یو ناچاریم ډیر ده. لور مې کور کې ده اوس، نه د ساتنې نه د استوارولو ده. دا څه وایي؟ چا په غاړه نشم اچولی چې زه چاته ورکوم.
دا د ګلمنی غږ و چې په لور یې جنسي تیرې شوی. د هغې د هویت د نه څرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمینه یاده کړې ده. ګلمینه وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرېدو له ویرې نه نه غواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي. خو بلخوا ډېرې داسې قضیې هم شته چې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت شوي دي. سپوږمۍ وردګ د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیرې د ډېر شمېر قضیو د ثبت خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت دغه قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابرې کړې دي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي.
په دغه خړو کې د انجلۍ چې ګروهي جنسي تیرای پېښوي وو، موږ هغه بستر کړ. تقریبا 2 میاشتې په شپخانه کې بستر و، کومکونه ورسره وشول، وړیا تداوی وشو، سربیره پر هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشو. په څه چې کورنۍ مخکې د نه چې دوی مو خبر کړي، تداوی پې کړي و، ځینو شخصي شفاخانو ته یې بویولي و.
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقونو یو له لویو اوږدمهالو او ویجاړونکو اعمالونه د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې د عاملینو د نه مجازات، چوپتیا او شرم له وجې قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې اوس هم د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالي په پراخه کچه شتون لري. د رپورټونو له مخې زیات شمیر ښځې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مسؤلو ادارو په خبره افغانستان کې د تاوتریخوالي د قربانیانو کره شمېره ځکه نه ده معلومه چې د هیواد په لورو پرتو مکی د بیلابیلو لاملونو له امله د جنسي تیریو پیخي نه دی ریپورت شوی. خو د جنسي تیری یو شمیر قربانیان توانیدل چې د لورو پرتو سیمونه د خپل حق غوښتلو لپاره ځان مرکز ته ورسوي، چې په همدې توګه د ناامنو سیمونه د جنسي تیری یو شمیر پیخي ثبت شوی دي. د لورو پرتو سیمو ترڅنګ د جنسي تیری یو شمیر پیخي د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم پیخ شوی دي. سپوږمۍ وردک د قربانیانو د ثبت شوو شمیرو په اړه وایي.
د جنسي تیری ارقام څه چې د موږ په اداره کې ثبت شوی کال 1499 کې، یعنی د تیر کال د نومبر د میاشتې نه تر دې کال د نومبر میاشت پورې، په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری ترسره شوی د باد مرغه. او هغه رقم چې ډیر جګ دی د وهلو ټکولو دی چې 1100 حادثې دي. دا شان
د قتل شمیره ډیره جګه شوې سږ کال 119 د قتل واقعات دي که د پروسه کال سره موږ مقایسه کړو د 1390 کال سره سږ کال دا شمیره د بعد مرغه جګه شوې هغه نجونې چې خپل دعوا مخته وړي یا ښځې خپل دعوا مخته وړي او د ولایت نه راشي ځای ونه لري بیا موږ د ښځو حمایوي مرکزونو ته دوی معرفي کیو دوی هلته ژوند کړي او وړیا وکیل د مدافع ورته نیسو
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ هغه اداره ده چې د ښځو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د حقوقي پلوه څېړي د یادې ادارې مرستیاله رئیسه سارنیال سینا شینامنصور وایي سږ کال هم دغه ادارې ته د تیر په څیر د جنسي تیری زیات شمیر قربانیانو مراجعه کړې د هغې په خبره د یاد تاوتریخوالي قربانیان د هر عمر لرونکې ښځې او نجونې دي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد اداره لکه څنګه یې چې له نوم نه معلومیږي د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کوي دوی هڅه کوي تر څو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم او له منځه یوسي خو دا چې دغه اداره تر کومې توانېدلې چې د جنسي تیریو قضیو ته رسیدګي وکړي او عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي دا به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ له مرستیال رئیس سینا شینامنصور نه واورو
په ټوله کې زموږ څارنوالان په جدیت او شفافیت سره دوسیې څېړي او رسیدګي ورته کوي او دغه تحقیق نه پس یې مربوطه محکمې ته استوي 103 قضیې درلودې چې دغه دوسیې هم په صداقت او ایمانداری سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ د څارنوالانو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې څېړل شوي او د نورو قانوني اجراءاتو لپاره اړوندو محکمو ته حواله شوي دي
د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د دنیا په اکثره قوانینو کې جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي له قانوني سزا سره مخامخ کیږي خو په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې یا نجونې د ټولنې او کورنۍ له ډول ډول غبرګونونو سره مخ کیږي چې آن د ژوند تر پایه له دغه ضرر نه ځورېږي دا چې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې او نجونې د رواني پلوه کوم حالت ګالي او د دوی دا بد حالت د دوی په کورنۍ او چاپیریال څه اغیزې پرې باسي دا به د ارواپو شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو
هغه ښځې چې جنسي تیری پی کیږي د لنډ مهال لپاره دوی نه امید کیږي څوک یې غم سره مخامخ کیږي زاړي له ځان په کرکه کوي ځان چټل ورته خریږي کیدای شي هم په ځان وژنه لاس پورې کړي اما په اوږد مهال کې په ژور خپګان له یو حادثې نه وروسته سټرس اخته کیږي
کورنۍ معمولا ټولنیز موقف او ځایګی له لاسه ورکوي فرهنګ او دودونه او رواجونه د خلکو ته په بده سترګ ګوري منځوي کوي ګوښه کوي هر ځای د دوی په اړه خبرې کوي او په اوږد مهال کې دوی ته ګڼې ټولنیزې ذهني عاطفي حتی جسمي او رواني ستونزې پیدا کوي
پر ښځو او نجونو جنسي تیری د دنیا اکثره انسانانو ته یو منفور عمل دی او د دنیا په ډیرو قوانینو کې ورته سخته سزا ټاکل شوې خو بیا هم داسې کسان شته چې د نورو جرمونو په څیر په ښځو او نجونو جنسي تیری کوي مګ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي په ګډه به یې واورو
زه صابر مومند یم د چلستون اوسیدونکی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په تیره بیا جنسي تیری د ډیرو ذلیل او وحشي انسانانو کار دی چې متاسفانه دا عمل زموږ په ټولنه کې زیات شوی هم دی
نوم نصر الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی په نارینه وزن کې چې زو زیاته وزلمون کې په ښځو باندې
سنونه ما ده پختیا ولایت اوسیدونکی په نوم ده خزو چار وزارت ده خو هیڅ هم نه دی کړی بی خیز کوم کار نه ده کړی خزو ده پاره
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ د راپورونو له مخې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه پر ښځو او نجونو د جنسي تیری پېښې ثبت شوي دي دا چې په افغاني ټولنه کې د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي دا بله لیکوالې صفیې صدیقي نه واورو چې زموږ همکارې وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده
اغلی صدیقی که پسر کرا تا وبایست چی پا افغانستان که پر خزو اونجونو دا جنسی تیری امتلا میلونه کم دی.
مونږ په دې باندې پوهیږو چې جنسي تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې یو سړی پسې څو کوتک راواخلي او په کوته کې وهي. جنسي تاوتریخوالی کې وهل پکې شته، ټکول پکې شته، سترګک پکې شته، اوږه وهل پکې شته، په لغته وهل پکې شته، خرابې خبرې کول شته. دا ټول هغه تاوتریخوالی ده چې د ښځو د ژوند ساحه ډېره راتنګوي او ښځې مجبوریږي چې په منځوي ډول باندې ژوند وکړي، د کور او کورنۍ نه ځان بیل کړي، د ټولنې نه ځان بیل کړي. نو اخر خاطره لاملونه یې ډېر زیات دي. متاسفانه کله چې موږ تاسو هغه کورنۍ په پام کې کوو چې په اقتصادي لحاظ باندې ښځو باندې څومره مشکلات دي، دا ټول د دې سبب کېدای شي چې یو ښځه له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شي.
څنګه کېدای شي چې د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه کې راکم شي؟
هغه څه چې په مجموع کې مونږ کولای شو د تاوتریخوالی د کمیدو په خاطر یا په موخه د نه کار وکړو، هغه دا ده چې د ښځې لپاره یو داسې چاپیریال برابر کړو چې ښځه پکې په آزاده باندې ژوند کولی شي. د مثال په توګه د ښځې نفقه ورکول، د ښځې لپاره جامه ورکول، ښځې ته عزت ورکول، ښځې ته د انسان په سترګه کتل یا نجونو ته، او بله خبره دا ده چې د تعلیم زمینه ورته مساعدول، او د کار بار همیشه پی باندې دومره نه خودل چې ښځه مجبور شي چې له کاره وتښتي. دا ټول هغه مسائل دي چې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي مخنیوي پکې وکړو. او بل مونږ په دې باندې هم پوهیږو چې ښځه متاسفانه په ټولنه کې همیشه د دوهم لاس وګړي په توګه استعمالیږي. هم د کور کار پی کیږي، هم د باندې کار پی کیږي، هم د پیسو د راټولولو هیلته نه کیږي یا تمته نه کیږي. مثلا همدا پرون ماخام د سړک په مخ باندې یو ښځه چې چادري په سر ده ناسته ده، درې ماشومان ورسره دي، له ګورې لګولې په همدې باران او واوره کې د سړک په مخ باندې سوال کوي په چارواکو کې، آیا داسې څوک نشته چې دا وګوري چې دا ښځه ولې په دې ماخام په دې ناوخته په دې سړه هوا کې ناسته ده؟ دلته ګورو موږ چې کچیرې د کار شرایط برابر شي، کچیرې هغه ښځه خپل کور کې د خپل کورنۍ کار چاپیریال تر څنګه یو آبرومندانه کار ولري چې دغې نه پیسې ترلاسه کړي او خپلې کورنۍ ته مصرف کړي، هیڅکله به دغسې یو مشکل سره نه مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې پر خزو او نجونو د جنسي تیری په اړه جوړه شوې و، د پیل ته پکې ورسېدو چې په افغانستان کې د خزو خدمت لاټړ ادارو پښتون کې هم پر خزو او نجونو جنسي تیری کیږي. خو له خزو خدمت لاټړ ادارې هڅه کوي ترڅو د دوی په وړاندې تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې راکم او لمنځه یوسي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګوریدونکو سلام، خدای متوده او خوشاله لره. په ژمي کې له هر څه نه توده جامې او توده کوټه خوند کوي، خو چې لرګي، سکاره، ګاز او یا هم برق وي، دلته خدا هر څه د سړی په سر دي. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان، ټول ژمی له سړو ریږ دي. او دا دعاوی کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نس مه مړوه، خدای مو د مونږ له زړه خبر کا. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوروو.
السلام علیکم، اوس واورې څو ګډوډ خبرونه.
لند خبرونه دغه دی:
تیر ورځم څو زره بیکاره په هونتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو.
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقی وکړي ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی.
د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي.
او وزیر صاحب بلا پسې دی او چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زومله پوهنتون خلاصیږي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځم څو زره بیکار پوهنتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو. د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه، ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د در په دراژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې د ویان د څلورم معاون دوهم معاون نوویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي، ځکه چې د ترقي وزیر ځوان دی. خبر زیاتوي چې ځوان وزیران ځوانې هیلې او ځوان ارمانونه لري، همدارنګه انرژي هم زیاته او ځوانه وي. خو دا چې تجربه نه لري پروا نه کوي، ځکه هغه د تجربو وختونه تیر شوي او اوس ټول کارونه بې تجربې خلک کوي. نو ځکه هیواد په هر څه کې د شا لخوا اول نمره وي. د ترقۍ د چارو ماهرین باور لري که چارې همداسې بې تجربې کسان مخته یوسي، نو لرې نه ده چې هیواد به له ټولې نړۍ نه ګړندی روان وي. خوشاته
د در په در آژانس په یوه خبر کې ویل شوی چې د زړو وسلو دا یک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي. خبر زیاتوي چې د زړو او له کاره لوېدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول، خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړې نه دي، ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخې کړې دي چې راویستل یې ډېر وخت غواړي. نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو. خو دایک ټولوونکي اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي. د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولوونکي په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکي ادارې امیدواره ساتي، کنه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زومله پوهنتونه خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زومله پوهنتونه خلاص او مقرر شي، نو بیا به لکه د نورو مهمو پوستونو غوندې دا هم اعلان شي او په ډیرو سادهګانو به د ریاست خیال پلوونه ووهي. د حکومتي لوړو پوستونو اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي، نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پلو ووهي، ځکه چې له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته هڅوي. خبرونه خلاص په خلاص.
اوس په ښوونځیو کې زیاتره وخت د فلمونو کیسې کېږي، لکه داسې
خاخا د دې لپاره ووهله
تینا لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاذ سر ته درېدلي وي.
شادي، تاسو د کوم فلم قصه کوئ؟
موږ د می تیره دیوانه هو.
دا کوم فلم دی؟
نوی جوړ شوی، ډېره عاشقانه کیسه لري.
څه ډول؟
مثلا جلی له هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي، خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه.
ښه،
او بیا د فلم هلک جنګ ور سره وکړي او بدماش ووهي، آخرې بدماش ملګری شي خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سونه پورته تللي دي.
بیا هغوی هم پسې ورځي؟
هو، خو کله چې دوی ورشي دوی له سونهپور نه پالامپور ته وتښتي.
غلی شیه، څوک به پرونی درس په لاندې ډول تشریح کړي؟
زه صاحب.
وی وایه
صاحب،
کله چې امریش پوری د امر خان د نیولو لپاره په کلی کې حمله وکړي او بشمیر نارینه او ښځې ووژني، نو ناڅاپه امر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امریش پوری لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها دا زغراب جوړ شي، نو اخر چې امریش پوری یوازې پاتې شي نو پښه په آس وړوي او پر مخ وتښتي.
شازی دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوې؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي. استاد یې رښتیا وایي. شازیې تو وایې چې امر خان کامیابیږي که نه؟
غلې شئ، دغه فلمونه له کاره ایستلی یې.
استاد سبا ته یې سي ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
هلکې په اخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په اخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سي ډي حتمي راوړي. د فلم جلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوټ شوی دی. ټوله پاچاهي هم دې ته پاته شوه.
خیریت خو څنګه دی راغوخته یم؟
سوتنه کنزل ماران مې پکارو، ما ویل خیراته پیدا کې.
چا ته کنزا پی کوي؟
مخالفینو ته. ما ویل چې په فیسبوک کې خلکو ته کنزا وکي.
ولی کنزل ماران خو مو ډیر درلوده، د انتخاباتو په وخت کې مو ډیر زیات ونیول.
هو غواړم دا ځل داسې کسان وي چې خلکو ته د مور خور کنزل وکي او یا هم له دې نه هم بدې ردې ورته ووایي.
دا کار خو هغو نور هم کوو.
کوې، خو هغوی پیسې ډېرې غوښتې. غواړم دا په ارزانه ونیسم.
مثلا په څو؟
مثلا د یو کنزلو کمنټ لپاره 15 افغانۍ.
دا خو ډېر ارزانه دی.
نه دی ارزانه، اوس ډېرو کنزاو ته اړتیا ده، ځکه په مونږ انتقادونه ورځ په ورځ ډېرېږي. نو باید مونږ هم کنزل ډېر کړو چې د خلکو خولې بندې شي.
ښه، نو څو تنه ونیسو؟
800 خو دی.
پخوانی هم شته که نه؟
هو، خو هغوی په کمنټ هماغه 80 افغانۍ اخلي. هغوی بیا دا ښېګڼه لري چې کنزل منطقي او پرته له کنزلو څه نورې احساساتي خبرې هم ورسره وي.
سمه ده، زه به یې پیدا کړم.
پیدا یې کړه، هر سړی کولی شي په نورو نومونو څو نورې ایډیاګانې هم جوړې کړي. په دې ډول به یې ګټه هم ډېره شي.
نو په بل ډول دا کار نشو کولای؟
نه، د دې خلکو د خلو بندولو یوازینۍ لار همدغه پوچ کنزل دي. له کنزلو پرته باید څه نورې ټاپې هم پرې ووهو. د ټاپو لپاره هم مطالب خوښ کړئ.
سمه ده، داسې وګڼه چې څو ورځې وروسته به فیسبوک ټول په کنزلو ډک وي. چا چې د موږ په خلاف خوله چوله کړي وي نو کم تر کمه به 2000 کنزل ورته شوي وي.
او څو د جاسوسۍ ټاپې به هم پرې وهل شوي وي.
فیسبوک دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی به او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے دل کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نا کاروبار نو ہے جو کد لیڈر نا تور خامار نو ہے بنا خرسی دی کفت بنا خرسی دی نظر بنا خرسی دی دک شالو پخار شہیدانو ل شہیدانو ڈکے ادرے خرس شولے انقلابو نہ خرس شولے پیر تاریخو خرد شول دیر قلمو.